د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په دې خبرونه کې. افغانستان ته د کورونا د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله اندېښنې
ډېر داسې واقعیت درلود چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، شفخانه کې کورونا شوي دي او حق رسېدلی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ولسمشر بایدن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو د امریکا د ولسمشر راوړی پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیايي مرستو ته دوام ورکوي.
په کونړ کې د قران د قرات پر یو غونډه توغندي لګیدلې او په سپین بول د کې افغان او پاکستانی ځواکونو نښته کړې. او د کورونا وبا په نړۍ کې پوځي لګښتونه نه دي کم کړي. له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د کونړ والی محمد اقبال سعید وای د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګیدو شپاړس کسان ټپیان شوي. د افغانستان ستري محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدیې مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی او د روسیې د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی دفتر د محکمې لخوا وتړل شو. خبرونه د کونړ والی محمد اقبال سعید وای د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. خغلی سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قران د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وو. شلبان د 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي. متباخي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې 14 15 تنه ټپیان کړي. 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار لوبړی ناحیه اړوند عبدالوکیل لیسې مخته په یو رینجر موټر شوې ده. د ننګرهار د سیمه ایز روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادي راډیو ته ویل د یادې پیښې له ځایه روغتون ته 15 کسان ورول شوي. هغه وایي ټپیان دوه پولیس او درې ملکی وګړي دي. طالبانو هغه رپورټونه رات کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوی او زره بندیان ژر پریښودل کیږي او د مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لسته وزي. د هغوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د قطر د دفتر مرستیال عباس ستانگزی د ټویټ له مخې دغه خبر شوی خبر ناسم ده. هغه ویل ښاغلی ستانگزی ټویټر نه کاروي. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اساس چې 2000 کال لاسلیک شوی او افغان حکومت 15,500 طالبان خوشی کړل. په دغه تړون کې د نورو بندیانو د خوشی کولو خبره هم راغلی خو افغان حکومت کلک مخالفت فات کړه. د ملي امنیت تلاکار عبدالله محب ویلی ترڅو چې د سولې تړون نه وي شوای د طالبانو نور بندیان نه خوشی کیږي. د افغانستان ستري محکمه اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدیې مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی. دا خبره نن د ستري محکمه په فیسبوک کې راغلې ده. په بیان کې زیاته شوې چې د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدایي محکمه پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د موظف څارنواله او د مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان له مخې عبدالولید تمیم له واک د ناوړه استفادې په خاطر په درې کاله تنفیذي حبس محکوم او د دولت خزانه ته د 15,400 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د ستري محکمې تر دې اعلان څو شیبې وروسته د یو فیسبوکي پوسټ له لارې په ځان لګیدلې تورونک په کلکه رات کړل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. د 215 قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل جګړه نن تر غرمې مخکې هغه وخت وشو چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن سیم د غزولو هڅه کوله. علوی وایي افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی خو یوازې یو ملکي کس ټپي شوی. تر دې دوه واره مخکې هم په دې سیمه کې افغان او پاکستانی ځواکونو د اغزن سیم د غزولو په خاطر جګړه کړې. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوې اجرائیه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل ښاغلی شینواری چې د آزاد سیالۍ لاره دا څوکۍ ترلاسه کړې. نن د کرکټ بورډ د مخکینی اجرائیه رئیس رحمت الله قریشی له لوري معرفي شو. شینواری ویلي د پالیسیو په برخه کې بحث وکړي. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پر لپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ میشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ځای د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر تر 1,300,000 اوښتی. له دې ډلې 1,590,000 کسان مړه شوي. یوازې تیر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي. د کرملین د سرسخته منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول. د ناوالنی همکارانو نن تایید کړ چې د محکمې پریکړه دوی ته رسېدلې او د الکسی ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کی ټول فعالیتونه ځنډول شوي. د اف بی کی مشر ایوان جادنوف چې د ناوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسؤلیت په غاړه لري نن رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د موسکو د څارنوال دفتر غواړي د اف بی کی بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی ناوالنی سره تړاو لري د افراطیانو په توګه هم راجستر کړي. دغه بنسټونه د روسیې رژیم لخوا د آزادۍ تر شعار لاندې ټولنیز بې ثباتي او سیاسي او ټولنیز ګډوډیو رامنځته کولو په هڅه تورن شوي. هغه تور چې د ناوالنی او دغه د ملګرو لخوا رات شوی. الکسی ناوالنی په خپله په بند کې د یو څو ورځې مخکې ناسمې روغتیايي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهر نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم مثبتې پیښې زیاتې شوي، خو د ګاونډیو هیوادونو پرتله وضعیت ښه دی. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 210 نوې پیښې ثبت شوی دی، چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 6,000 ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ خپرېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیرېدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا دریمه څپه افغانستان ته نه درغلي، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې لوړاندې ورته جدي تدابیر نیولې دي. خغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنطین شي، ویل تر دې د محالت دومره خراب نه دي چې د قرنطین پریکړه وشي، خو دی وایي که خلک بې غوري وکړي او روغتیایي پاملرنې په پام کې ونه نیسي نو حالات خرابېدای شي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې اوس مهال په هندوستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې هندوستان ته د تداوي لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده. ویل چې لږ تر لږه هره ورځ 2 یا 3 افغانان د کورونا وایرس له امله مړه کیږي. نوموړي وویل
ناروغان راځي دلته، ولې شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې په تیرو 14 ورځو کې ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ 2-3 داسې واقعیت لرو.
خغل مامونزه لټول مسافر او افغان ناروغان غواړي چې هندستان ته لورتاګ ډډه وکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هندستان کې د کورونا وایرس عمله د مړو شویو افغانانو دقیق شمیرې نه لدی. په ورته وخت کې نن د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په یوې ناسته کې افغانستان ته د هند پروازونو په بندېدو، د غشان د پاکستان او افغانستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په کرز بندیز په راټولېدو بندیزونه او د استقرار د کمیټو په فعالولو باندې بحث وکړ. دا په تسهیل کې ده چې له هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتګ اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلي ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو سلور ویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 210 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 95215 کسانو ته رسیدل دي. البته په افغانستان کې دغه شان په تیرو سلور ویشتو ساعتونو کې 19 کسان په افغانستان کې ترې مړ شوي چې د ټولو مړو شمیر 6000 کسانو ته ورسید. بلې تکر صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو او هیواد ته د دې ویروس د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د دې اندېښنو په اړه د نور بحث لپاره په هند کې د را افغان کډوال دایا سنگ انجان د سکایپ په مستقیمه اړیکه را سره دی. انجان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانانو عمومي وضعیت په هند کې څنګه دی؟ کورونا د روسي وضعیت ته په پام سره
مننه. خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کورونا په مثبتو پیښو کې دلته هر ورځ ډیروالی تر سترګو کیږي، خاصتا په ډیلی، هریانا، پنجاب او نن له کرناټک ته هم دا راپور راغلی دی، له بنګال ته هم، چې کورونا مخ په زیاتېدو ده. او ډیلی کې خو هر ورځ پیښې بیخي له حده وتلې دي. نو له دې امله په ټول هند کې چې تر اوسه پورې پیښې ثبت شوي دي تقریبا 200,000 ته شمېر رسیدلی دی، او نن شپږ شپېته زره 191 کیسونه تر سترګو شوي دي. همداراز فوج هم مرستې ته را دنګلې دي، او د هند د ډیلی ایالت ګورنمنټ یا حکومت دا وړاندوینه کړې ده چې تاسو باید د دې مرض د مخنیوي لپاره ځانونه وساتئ او ضروري اقدامات وکړئ. همداراز د هند حکومت وایي چې باید 18 کالو نه زیات عمر لرونکي واکسین شي، او د ټول عمر شمیر هم 2700 تر رسیدل دی. نوي پیښې چې نن ثبت شوي دي په ټول هند کې تقریبا 24,103 تر اوسه پورې، او 9 کسان هم مړه دي. نن
احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، او په ځینو ځایونو کې محدودیتونه هم د ښارونو ترمنځ د مختلفو سیمو ترمنځ لګیدلې دي. د دغو محدودیتونو له لګیدو وروسته افغانان چې څوک هلته کډوال دي، څوک درس وایي، څوک کاروبار کوي، څوک د علاج لپاره هلته ځي، له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دي؟
ستونزې خو ټول ستونزې دي، خو خاص ستونزې دا دي چې بازارونه ټول تړل شوي دي، لاکډاون ده، او چیرته چې څوک ده په هماغه ځای کې پات شوی ده، که څوک محصل ده په خپل کالج کې یا سکول کې، یا که څوک مریض په شفاخانه کې یا په هماغه کومه منطقه کې چې ژوند کې هملته پات شوی ده، او هر څوک چې کورو کې اوسېږي، مهاجرین دي، دلته خپلو منطقو کې پاتې دي، څوک وتلی نه شي. د مریضې حالت ډېر بد ده، پیښې بیخي ورځ زیاتېږي، شمیر ورځ پر ورځ چې هر ثانیه هر دقیقه راپور نه خبرېږي. د مریضې شمار زیات، د مړو شمار زیات ده. آتا تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلي وي چې بیخي د هندوانو سکا چې مړي اور ته سپاري، نو د شمشان کې د مړو د اور ته سپارلو ځایونه نشتو، کم شول. بلاخونه پارکونه یې ورته اختصاص ورکړل، او پارکو کې دا د مړو جسدونه اور ته سپارل کېږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او ډېر دې شاید مریضې ښکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شوي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کېږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تګ راتګ خو کېږي، خو دلته وضعیت ډېر خراب ده. یعنی تقریبا کدسې عادي شمېره 102 یا 3 کسان د افغانستان نه راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلي وي. نو زما په نظر خو دا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځنډول شي، او په دې چې د کورونا بیخي ورځ په ورځ سرعت کې ډېر زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه. پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډېر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي او اکسیجنونه ورته لګېدلي دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا 100% نوې حقیقي، 50% هغه حقیقت ولري، لاغنه څه زیات دي، ځکه چې شفاخانې ټولې ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته ده، بستر نشته ده، اسپیشل شفاخانه چې د کورونا لپاره جوړ شوی دی هغه ټول ډکې شوی دی او د اکسیجن کموالی سره هم هندستان مخته د سورج کې چې د اکسیجن ډېر کمای دی د اکسیجن د کموالی له امله هم ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو دینی مذهبي ټولنو خپل مقدس ځایونه لکه جمعتونه ګردوارې مندرونه ادای وقت کړي دي تر څو مریضان هلته شي بستر شي او د تداوی هلته وشي همداراز ډېرو ارګانونو چې غیر د دولتي دي یعنی اجتماعي سازمانونه دي هغوی د اکسیجن مجانی خدمتونه وړاندې کړي دي په ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله شلي کې ډېرو خلکو مجانی د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي او تر هغه واسه پورې چې وسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
مننه ډېره زیاته مننه. دایان سنگ انجان په هند کې ډېره افغان کډوال و چې په هند کې د کورونا د عمومي وضعیت او د افغانانو د ستونزو په اړه لازادی رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزنتار د غځولو پر سر جګړه شوه. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شو او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتک پر مخ بند شوې ده.
په کندهار کې د 215 متل کول اردویان خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمې مخکې هغه مهال رامنځته شو کله چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کول او دوی مخنیوي وکړ. د اولوی په وینا جګړه یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی او دغه راز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غزولو مخنیوي وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوې ده.
اولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې خو افغان ځواکونه د تیارسي په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی ملشي د تیرې وې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کوي خو ځایي اوسیدونکو او افغان ځواکونه یې مخنیوي کوي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. په تیرو درو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلی کې د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه کوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د حسن قرات پر یو غونډه وسلوالو طالبانو د میزایل ګولې وشتلې چې شپارس کسانې ټپيان کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرووینو ولړل شو. دوه ورځې کې دلی چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9 بجې او 40 دقیقې پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولې را وشتلې او په کې شپاړستنه ټپین کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
شلبان 9 بجې مرور دینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده. دې په نتیجه کې شپاړس تنه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي. متباقي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر تاولا ساپی وای دوی ته ټول شپاړس تنه ټپین راوړل شوي چې د څلوري حالت نازک دي او نور خدي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالۍ د سارل لپاره یاد پروګرام ته ورغلی او هغه هم څو ځای ټپي شوی. بای
دا تقریبا یو دوه درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولې راغله زم پکې زخمی شو او څنګه نور ورونه زخمیان شو او دا ډیر یو کفری عمل او چوشه ډیر بد عمل او اساس در سره کړ الله دې په سزا ورسې ولاده تبا کې ډیر بد عمل وک
د غونډې په تالار کې وسه د حافظانو د قرات غوونه نشته دلته په سرو وینو لړلې سپینی خولې چوکۍ او له حافظان نه پاتې شوی چپلې او نور شیان ګډوډ پراته دي تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید پاړه څه نه دی ویلي په کونړ کې د قران کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندې راوشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګړندی کېدو او د خبرو میسته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. دا د بهرنیو سرتیرو د وتلو له اعلان وروسته دریم امریکایي چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. دن تامسن د افغان چارواکو سره په کتنو کې د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي حل لارې حل نشي نو یو ځل بیا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه به پیل شي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین ټامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندی کې دوه ټینګار کړل. خغلی ټامسون پرون د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي. دا د سپتمبر 23 نیټې له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی له کابل ته راځي. د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او پورستوی کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله عبدالله سره کتنه کې دین ټامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میسته راستانه شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل دین ټامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډیر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم لیدلی دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وای خغلی ټامسون د لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسول دی.
ټامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندی کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکی ل ټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي کدا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللی او ویلي دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او ترخواي یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او ترخواي د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلي دوه لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوم لاړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو وستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان له منځه خوشي نشي. افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویا تیروتنه بللی.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه نه زیاته ګرام پروشې داسې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکړي. دوکانداران د اوړو سه بېرته در خرچن والا در کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشې د هېڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو شراوځي او دا خلک اصلاح کړي. سلام ورور او ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي د مشارینا او بارډر باندې امروز بس ګمرک زو بل ورس ګرځي ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ټنه زغال ورکړي په پاکستان ته په شارینا او بارډر باندې او څه ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشې زل ټول بس چې ماتیل تور کې بیرته ګمرک راوړي بیرته تر واخلي نور موټر درا وای او دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنه نماسل کوي اوس ور موټر کې ولا جندل د چاري نه او تجرا چې ماتي دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړئ دې غم وکړئ السلام علیکم
زبا زادی راجو ته دا پیغام تک د مورور دغه د هلمند په ولایت کې دغه لاري ګرد طالبانو باندې کړی دي مریضانو په لاري مسو دا غټ باردار موټر لاینې سی هغه باندې چپاسي یا باندې نو موږ دا غښتنه د چکورور د لاري خلاصي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموګه غاګلا زادې رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د مزدیګر لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مزدیګر تر او د ازادي رادیو خبرونه اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالات خبر شي د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي لګښتونه نه دي کم شوي د 2019 کال پر تل د مصرف په 2020 کال کې په سلو کې 2.6 شپک زیات شوی وو په دغه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یو راپور خپور کړ چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي
د اس ای پی آر ای د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو لکه چیلی او جنوبی کوریا د خپل نظامی بودیجې یو برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړي بودیجې کمه برخه مصرف کړه د نړۍ نظامی مصرف 1.9 تریلیون ډالر او تل ورسو د راپور لیکوالانو یو دیګو لوپیز د سیلوا ویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامی مصرف تمنه کېده د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامی مصارف کم سی خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامی مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامی مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندستان، روسیه او برتانیا دي په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامی مصرف لري د امریکایي پوز مصرف 288 میلیارډ ډالر تر رسیدلې چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکو هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% و د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی په اس ای پی آر ای سیډنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکو الکساندرا مارکشتاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړونکو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثری کولو لګیدلې وي په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو دا شپږم کال دی چې د هیواد پرله پسې خپل نظامی مصارف زیات کړی دی د اس ای پی آر ای د راپور لمخې چین 225 میلیارډ ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي خو د راپور لمخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارف 8.5% کم وو چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي د اس ای پی آر ای راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات سو او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسیدلی ول د اس ای پی آر ای راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د وادونو له دفاعي بوتجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
The monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خدا شبه 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وای د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلی سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي او زره بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لیسته وځي. د هغوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عباس تانیگزی د ټویټ له مخې دغه خبر شوی خبر ناسم دی. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په 3 کاله بند محکوم شوی. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایی رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه شیبه وروسته خبرېږي. خو له هغه مخکې نن د روژې یو بل رنګ
ضرورت خپل ځان تر وپیژنو.
زمانوم حیدر دے دنگرار ولایت سے.
حیدر جان سے کاروبار کی
ضرورت ہے؟ خیاطی اور فروشی دکان لرم دلتا ازدان حکومت کی.
د روجی په مش کې وساس کاروبار خوي ځکه چې اختر د پار به خلک د چګور ملته واسکټونم وزان دي او تکیم دي د جامو د پار څنګه
ورورو خلک راضي واسکټونم کوي او کالم جوړي او خلک ډیر خوشحالي روجی میاشته او زمو کار ډیر میاش کې ډیر کوي لکه چې موږ مشتریان لرو فضل الله خدای راضي موږ واسکټم جوړي کالم جوړي او رښتونه ما سره پړي
روجی کوم د ورځې څو جوړه ګندل او بوزه کې څونه
ولا بوزه کې موږ افته کې د سلوي 50 جوړه ګندلې بیکاری وخت کې او چې روجی نه او د وختونو کې د ورځې سیاتیا 50 جوړه ګندو د ورځې
او اکثر دکانونو دا سری چې ته ډیر وخت مرته خپل تکوي سي پروژه کې د دې تر نه وشتم وای وای په نه وشتم باندې راشه ټول پیسې په یو ورځ راټولې څنګه
نه دا خو بیا سره خپل غل لري کنه خپل غذهن به امغه سي او مون خو دمر ډیر وخت نه ورکوم سره ماشاءالله کاریګران شته چې یو خو نه راځي دوه درې ورځې کې تیاری مونږ هغه ته سلور لا 15 ورځې وخت ورکو سلور لا 15 ورځې کې داغه کلیم تیاری غنو مونږ سره جمع کیږي نه یو خو نه راځي بل خو نه
راځي نه هیڅ څه که خنه وي چې نه هیڅ مو اخلي کدر کې لند یو دی غټي وی بیا جوړول مستونز بنه ده کنه
بس هغه خیاطان وزن باندې اعتبار نه لري چې دا خبرې کوي چې راشه بس اختر پرز بیا راشه دکان به بند کنه بیا که خیو که خرابي بس وړي به دا نو زمون خدا غنه دي زمون د سیده چې زکه مونږ ورته وخت ورکو که څه مشکل پکې راوځي یان مونږ اختر پرز دا نه هلس بجو پر متناس یو خپل مشتریان ته چې راځي که څه مشکل پکې اوريږي پکې چې هغه مونږ ورته جوړ کو او زمون کاریګران ډیر دي دا چې مونږ د ورځې اتیا جوړي غندو نو د دې شوره ځکه چې تقسیم کړل ته ځم بیا نشته بیا ورکیږي څه پکې تلنيږي زکه مونږ چې زر راشي او زر وګندل شي وي سي
خروشه ماته وروره
ژوند دې وسره مننه تاسو نه
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزان د ناروغي په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان رسختي نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي په اړه خبرې کوي. په پیل کې ملما ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړي په کوم ولایتو کې د پولیو مثبت په حساب سوي دي.
د 2021 کال نه پیل نه را په دی خو په افغانستان کې د پولیو د لمړي ډول یو پیخه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه را پور سوي ده او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې استي چې د پولیو دوم ډول پیخه هم افغانستان ته د پاکستان را انتقال شوی او په خوشمیره په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېده او ساکال د پولیو د دوم ډول پیخې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر پیخې په افغانستان کې دي چې دا ډیر پیخې هم زیاتره د هغو سیمونو نه راپور شوی دي چې هلته زمونږ کمپاینونو مخنیوي شوی دی او اجازه نه ورکول کېږي زمونږ واکسیناتورانو ته چې کمپاین په سمه توګه په هغو سیمو کې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله سماتو که پلیکانی هغه سیمونه دا پیخي راپور سوي دي.
که درته وایي چې ساکال په کوم شمیر کمپاینونه د پولیو پر ضد باندې تاسو تر اوسه پورې تر سره کړی دي؟
د 2021 کال پایل نر تر دې د به منګه د پولیو دوه پړاو سره سري کمپاینونه په افغانستان کې پلیکل یعنی مخیدا و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه پلیسي پرته له هغه سړی سیمو څخه چې په لومړي دور کمپاین کې چې په جنوري میاشت کې پلیس د ایکوندی بامیان بادغیس غور ولایتونه پکې شامل نو او په مارچ میاشت کې کمپاین کې بیا دوه ولایتونه د سړی حواله وجنه شامل نو چې هغه د ایکوندی او بامیان ولایتونه و نو په دا دوه پړاو کمپاینونه منګه په لیکل خو بیا حمله بده مرغه په دې کمپاینونو کې هغه مخه چې زمنګه و چې باندې 9 میلیونه ماشومان ته منګه واکسین څاڅکې ورسو او ماشومان تر واکسین په خخلاندې راولو به د یو یو شمیر ماشومان د واکسین څخه به برخې پاتې سول.
کدار تو چې تر ټولو لوی علت څه و چې تاسو نو سوي کولای د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پولیو ضد کمپاین مخته یوسي؟
لوی علت یا ننګونه هغه امنیتي ننګونه و چې موږ ونه سو کولای ټول ماشومان او ته واکسین څاڅکې ورسو او همدغه دوه پړاو کمپاینونه چې ما یاد کړل ته باندې 3 میلیونه ماشومان په دې دواړو پړاوونو کې د واکسین څخه به برخې پاتې سول. دلیل دا و چې د دولت وسلواله مخالفت نو کمپاینونو ته اجازه نه ورکول په خپل سیمو کې چې پلیسي او ماشومان واکسین کړل سي او د دوغو ماشومانو به برخې پاتې کېدل د واکسین نه د دې سبب سوی دی چې پولیو وایروس تر دې دمه هم په افغانستان کې سرایت ولري او ماشومان اخته کی. لبده مرغه په ننګرهار ولایت کې زمنګ درې تنه زینه کارکونکي یا هغه میړانه خواندي او هغه بشهامت زمنګ خواندي شهیدان کړل سوی چې دا هم زمنګ د پولیو پرګلام لپاره یو ستره غمیزه و او دا به سابقه پیښه و.
کچېری امنیتی مشکلات هم دسی دوام وکړي او د افغانستان ټول سیمو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي دا مسله به څومره خطرناک شي؟
د دوه ننګونو په دوام سره زمونږ اندېښنه هم همدا ده چې یو ستر ګواښ به د ماشومانو لپاره متوجه یي د پولیو ویروس له درکه کاڅه هم دا ګواښ اوس هم شتون لري په هغو سیمو کې چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. هلته پیښې هر ورځ راپور کیږي. په تیره بیا د پولیو دویم ډول یا دویم ټایپ دا تهدید شتون لري او بیا به هم دغه تهدید خورا زیاتیږي په هیواد کې، نه یوازې هیواد کې چې نورو سیمو ته نورو هیوادو ته به هم د پولیو ویروس دوباره انتقال سره زمینه مساعده شي.
راسخ صاحب، امنیتي مشکلات خو ستاله بلې خو د کورونا لواجه هم ځینې کسان نیست که ولی چه خپل ماشومان پر وقت سر واکسین کری، خو یو شمیر کسان بیاوایی چه دی پولیو پا برخه که مسئول کسان هم تر یوه حد بی پروایی که پا دی اقل تاسو سواییه؟
دقیقا منګه که خپل ارقام ترایسو چې په څه شمیر ماشومان د واکسین څخه به برخه پاتې کیږي، د دریو عمده لاملونو له وجې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. اول عمده لامل امنیتي ستونزې او ننګونې دي چې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دویم لامل د خپل کورنیو بې غوري او بې پروايي ده چې د دې له وجې نه هم شاوخوا 1.5 زره ماشومان یا 2 زره ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دریم دلیل هغه دا دی چې یو شمیر کورنۍ له بده مرغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي، هغوی واکسین ردوي. د دې د رد په نتیجه کې شاوخوا 5 زره الی 6 زره ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دغه درې عمده لاملونه دي د دې سبب کیږي چې ماشومان واکسین وانه خلی او د ماشومانو په نس دا ناروغي پاتې شي او دا ګلالي ماشومان په دې دایمي فلچکونکو ناروغي اخته شي یا دا چې خپل ژوند د لاس ورکړي. دا درې عمده لامل دي، کورنۍ او د ماشومانو اولیا مندې پلرونه د دوی ستر مسولیت دا دی چې خپل ماشومان د خوندې ساتلو په خاطر په هر طریقه چې کیږي غوی باید وقایه کړي د ناروغۍ په وړاندې. او وقایه لارې هم فقط او فقط واکسین دی، بل کومه موثره او اغیزمنه لاره دسی شتون نه لري چې ماشومان پکې وقایه سي.
یعنی کوم کسان چې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي دوی خپل کار صادقانه مخکې بیایي؟ دوی په کار کې څه خنډ او ځنډ نشته؟
کارکونکي زمنګ هوډمند دي، ژمن دي. دوی همدغه انساني کار او دغه اجدانی او اسلامي مخه په خاطر باندې دغه معصوم ماشومان واکسین کوي. که څه هم منګه دوی پر رضاکار توګه د پروګرام کې شکل کړی دي، د تکم ثابت معاش امتیاز چې شي نسته، او دوی خپل مغه انساني احساس لوجه دا کار کوي او هڅه ده چې ماشومان ته واکسین ورکړي.
په اخر کې درته وایي چې د تاسو غوښتنه له کورنۍ څخه څه ده ترڅو د پولیو د واکسین پر وړاندې بې پروايي ونه کړي؟
کورنۍ ته زمونږ جدي پیغام همدا دی چې خپل ماشومان ته په هر طریقه او هر ذریعه چې کیږي واکسین وکړي او خپل ګلالي ماشومان د دې بدمرغه ناروغي په وړاندې وقایه کې او تل مو دا ورته ویلي دي او کماندې خنه چې دوی سره دا هغه مو ورته واځي کړي ده چې په دې کې هیڅ د واکسین کې کوم شک او شوبه او ترشای کوم بلاس یا که هدف نسته. دینی علما او معتبر مراجع او دارالفتاګان او د نړۍ په کچه د هواد په کچه فتواوی صادری کړي دي او هغه فتواوی منګه په دری او پښتو ژبه ژباړلې دي چې ټولو په دې متفقن فتوا ورکړي ده چې واکسین ورکړه کې هیڅ مشکل نسته، بلکې کورنۍ مکلف کړلې دي چې خپل ماشومان واکسین کړي. که د کورنۍ د غفلت له وجې که ماشوم فلجيږي، دا په حقیقت کې کورنۍ نوی د یو ستر جفا او ګناه سره مرتکب شوی ده، ځکه چې ماشوم معصوم دی، په خپل خو بد باندې نه پیږي او د کورنۍ په غفلت کې کدا ماشوم فلجيږي او نه واکسین کیږي، کورنۍ په حقیقت کې ګناګار کیږي. او همدار از د طبي اړخنه د هر اړخنه دا واکسین اهمیت خودل سوی دی. دا اوس تاسو وګورئ کورونای وضعیت او کورونا واکسین راتک هیڅوک دې کې کوم شک او شوبه نه مطرحوي، نه ورته وایي چې دې ترکیب کې څه شی دی. دا ولې ورکول کیږي؟ ودو کې کوم غنست په همدې شکل باندې پولیو هم د کورونا په څیر یو یو تاریخي پړاو تر شا تیر کړی دی. په هغه موده کې هم داسې التیا لیدل کېدله د پولیو واکسین ته لکه څنګه چې اوس د کورونا واکسین ته التیا لیدل کېږي. نو کورنۍ دې بیا هم په دې مورد کې ډېره زیاته توجه وکړي. هغه کوم مسؤلیت چې زمونږ له خوانه دی او زمونږ همکارانو او پارتنرانو له خوانه دی، هغه دا دی چې واکسین دوی ته ورسوو په هر طریقه چې کېږي، او دغه مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان باید واکسین کلی په هر طریقه چې کېږي.
ډېر زیاته مننه راڅخه صاحب، تاسو ژوندې اوسئ.
مننه له تاسو نه هم کوله.
قدر من دوستانو، داوه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چی است علام و مال او ملګری.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان یوي بلی او نیز خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. او ری چې په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ شلوریزه سیالي پیل شوه. د دې سیالیو په اړه به بشپړ حال درکړو. دا به هم واوري چې د بیلابیلو رشتو یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللي وو. هلته په کومو سیالیو کې برخه اخیستې و او څه یې لاسته راوړل؟ په روژه کې کوم ډول ورزش ته اړتیا ده؟ له یو متخصص ډاکټر سره په اړه خبرې کوو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د پولند د آزادو مبارزو له سازمان سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. حسین بخش سفری د لومړني افغان په توګه د پولند د آزادو مبارزو په سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړی. سفری د دوه کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او له دې وروسته به دغه سازمان د لارې لوبېږي. د پولند د آزادو مبارزو سازمان په اروپا کې د آزادو مبارزو له مشهورو سازمانونو ګڼل کیږي. د آسیا د فوټبال د سی درجه روزونکو عملی کلاس تمرینات نن په کابل کې پیل شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن آزادی رادیو ته وویل چې په دې کلاس کې د کابل، لوګر، بکتیا، خوست، فراه او کندوز ولایتونو سره رشتو روزونکو برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد روزنیز پروګرام د 13 ورځو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر یوسف کارګر له لوري ترسره کیږي. دغه تمرینات به د افغانستان د فوټبال فدراسیون AFC لخوا په عملی او نظری ډول ترسره شي. او د کورونا له ویرې د کرکټ دوه آسترالیایي لوبغاړو IPL سیالی پری خودی. کن ریچارسن او ادم زمپا د بنگلور لوبډلې هغه لوبغاړي دي چې په هندستان کې د کورونا وایروس د ډیرښت له امله استرالیا ته ولاړل. په هندستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې تر بل هر وخت د ریکارډ کچې ته رسیدلې او دغه د دې ناروغۍ له امله د مړو په شمیر کې هم به ساره زیاتوالی راغلی. په همدې وخت کې بیا د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالی هم روانې دي. ټاکل شوی چې نن پنجاب او کلکتې لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا جیلی حیدرآباد لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر په سوپر اوور کې ماتې ورکړه.
زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی. په ننګرهار کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي. دا سیالۍ چې د شپې له لوري ترسره کیږي زیات شمیر مینوالي نندارې ته ورځي. د دې سیالیو په اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د ختیز کرکټ اکاډمۍ مسؤل او د دې سیالیو تنظیمونکي عزیز خیووال همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. خیووال صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته د دې سیالیو په اړه باندې معلومات راکړي. د شپې له لوري ترسره کیږي څو سیالۍ ترسره کیږي؟ ټولې څو لوبډلو په کې برخه اخیستې ده؟
او یو کې چې د شینوارو زلمی په نامه ده، چې د شینوارو مغنخي د سوالي مربوط ده، او نور لوبډل چې ټول د خار دي. نو دوه ګروپونه هم تقسیم کړي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي، او هر لوبډل به درې درې سیالي ترسره کوي، او هر لوبډل چې دوه دوه میچ ګټي بیا به همدغه دینه نیمه پایلو کې تلار پیدا کوي، او نیمه پایلو کې نوې بدوالو لوبډلې پایلو کې ته ځي، او پایلو به څه مطلب یو به ګټونکي کېږي.
لکه د تیرو کلونو په څیر باندې پایلو به بیا ماغه د کوچنی اختر شپې ته پلان شوی د کنه لاغې نه مخکې بکیږي؟
نه، کوم چې د اختر شپو ته مطلب بیروبار جاتی او د خلکو ستونزې دي، نو ان شاء الله موږ دا چې یو پلان لرو چې د اختر په شپږشتمه یا د ورځې په شپږشتمه یا وشتمه شپه باندې پایلو به ترسره کړو.
وړاندې تیرو کلونو کې یو شکایت به دا موجود و چې د شپې دلته دا سیالۍ کېږي، هلته د تراوو وخت وي، بیا پروګرام داسې شو چې امریکا په لوبغالي کې به تراوې ترسره کېدلې. څه کالې دغه سیستم مو څنګه جوړ کړی؟
څه کالې د تراوو لپاره موږ وخت ذکر کړی دی چې یادې سیالۍ تیر کال مطلب په 9 بجو موږ شروع کول، یادې سیالۍ څه کال په 9:30 بجو شروع کوو، او تر 9:30 بجو پورې هر ځای کې چې مطلب تراوی ترسره کیږي په ټول جماعتونو کې تر 9:00 بجو پورې خلاصيږي. او موږ په داخل د همدغې لوبغالي کې قاری صاحب موږ موظف کړی دی، او هر شپه موږ همدلته لوبغالي کې تراوی کوو. څوک چې مطلب ملته نږدې وي ملته موږ سره همدغه لوبغالي کې تراوی ترسره کوي.
او د امنیت پاړه کلګ راته وای سر لدی چې دوه کال وړاندې پنګرار کې د امدغه سیالیو پر مهال باندې یو خنړې پی خرامان شوه مرګ جوبلې هم درلوده سکالې د امنیت په لحاظ باندې سومره پولیس تاسو سره په دې برخه کې همکار دی سومره ډاډ درکل شوی دی او
امنیت په نیګاب د پداتی وینم چې موږ د والی شهر نه مننه کوو چې والی کې موږ ته مکتوب راکړ په کمانډان د امنیت او اندارنګ په ملي امنیت باندې او د دې سره سره د ملت د امنیت د زون یو کانډاک دی موږ راهار کې نو امنیت ماشاالله ډیر ښه دی وخت لا وخت لا مسؤلین او د ټولو حوزو امرین
د کرکټ بورډ همکاري در سره څومره ده دوی په کومه برخه کې همکاري کړې ده او په ټوله کې د سیالۍ او مالی امکانات مو څنګه برابر کړی
کرکټ بورډ همکاري صرف څومره ده چې موږ ته اجازه نامه راکړې نور کوم امکانات موږ ته نه دي برابر کړی ټول امکانات موږ په شخصي او د مسلمان یار ګروپ لخوا زمونږ مالی ملاتړ شوی دی یو نیم میلیون افغانۍ هغه زمونږ مالی ملاتړ کړی او کوم چې دا د هارد بال چالې دي او مصارف ډېر لري په نورو هغه مسجدونو او شرکتونو او همدارنګه د ننګرهار په تجارانو باندې غږ کوو تر څو راشي یا د لوبغالي ته او د خپل ځوانان د نږدې تشویق کړي او نږدې نقدي او مادي ونازي
دا سیالی چې دی دا د ننګرهار د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه فکر کوم خبري لایټینګ څنګه دی تیرو کلونو کې وستون زده هم و چې ډیر خل لایټینګ بنو خو بیا هم ټینس بال او بلوبي پی کې دی او د هټبال لپاره خلک ته لګه قوي لایټینګ ته اړتیا ده
نو تاسو ان شاء الله لیدره شي د غسوش په ډیر خلک مطلب زمونږ د سیالی د ننګرهار ملي ټلویزیون څخه ګوري اومدارنګ په سوشل میډیا کې په خواله رسنیو کې د خبريږي چې 13 شپنه بلش په د افغانستان ار ټي سپورتس د فیسبوک باندې څخه همدغه سیالي لایف نشر شوی وي چې د لسلک ویورز مطلب لیدونکو د لسلک لیدونکو نتیجه ورکړې و یعنی لسلک خلکو د سیالي کتلې وی او همدارنګ د زرو نه ډیر خلکو د سیالي مطلب فیسبوک باندې شیر کړې و مطلب نظر کی
ډیر زیات مننه د مینوالو پراتک څنګه دی زیات وی مینوال راځي
مینوال به تاسو خپل په سوشل میډیا یا په ننګرهار میډیا ار ټي سپورت لا تاسو میډیا نه کتل شي او مشاهده کول شي راش په بزرګونه مینوال راځي او ډیر خوخي خي او امکانات شته چې د سوش په د رمضان سوش په چې وی د هغه کې د قرآن شریف ختمونه شروع د ختمونه پای تر رسیدي او امکانات شته چې ورځ تر بلې مینوال څخه زیات شي
عزیز خیووالو د ختیز کرکټ اکیډمۍ مسول یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللی وو او هلته په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستی وو خدا چې لاسته راوړنې څوي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپوپلزی پاړه وای
په دغه وختونو کې موږ د ازبکستان زموږ هم سره غونډې دی او یو ورور ملک دی زموږ د اوبازي یا د لامبوهنې ورزشکاران مالته لګلی وو چې په مسابقات کې اشتراک کړی وو نتایج ډیر ښه وو د دې اصلي هدف هم دا و چې دا ورزشکاران باید آماده شي د اولمپیک سیالۍ ته په څنګ کې د وزن پورته کولو فدراسیون ورزشکاران هم تللی دي چې د غوی د اولمپیک د سیالۍ لپاره د کستامي لپاره غلطه مسابقات کې اشتراک کوي نتایج تر اوسه پورې ماته نه دي راځلي نو موږ ډېر زیات هیله من یو چې یو ورزشکار مو کولای شي د اولمپیک سیالۍ ته په دې وزن برداري یا د وزن پورته کولو په رشته کې هم کستامه وکړي په څنګه کې د والیبال د فدراسیون مسؤلین هم تللي وو غلطه د ازبکستان د ملي فدراسیون سره د والیبال یو تړون امضا کړي او لاسلیک یو کړي او تفاهمنامه امضا شوله چې تر څو د دواړو فدراسیونو ترمنځ همکاري دو جانبه همکاري باید وشي. د لامبو وهنې فدراسیون هم په دغه سي تفاهمنامه امضا کړې ده او د دواړو فدراسیونو ترمنځ به همکاري ادامه لري. په څنګه کې مو د اولمپیک د مسؤلینو سره د سکرتر جنرال سره لیدن لرله او د تفاهمنامې متن مو نه هایکل چې د افغانستان د اولمپیک کمیټه ملي کمیټه او د ازبکستان د اولمپیک ملي کمیټه به ان شاء الله په د روزې نه وروسته د تفاهمنامې امضا کړي او د دې تفاهمنامو اصلي هدف دا دی چې تر څو دوه ملکونه په ورزشي ډګر کې یو د بل سره مرسته او همکاري وکړي او د ورزشکارانو لپاره زمینه مساعده کې چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د ورزشکارانو او د مبیان لپاره زمینه مساعده شي چې د ازبکستان په ملي سیالیو کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون به اردن ته ځي یا غلطه به د کستامي مسابقه یا سیالۍ چې د بغې کې به ګډون کوي او موږ ډېر امیدوار یو چې په دې سیالیو کې د تکواندو فدراسیون د اولمپیک سیالیو لپاره ورزشکارانو ته کستامي وکړلی شي. او څنګه د تاجکستان په ملکی هم د ازغاست د ماراتون سیالۍ د جون میاشت کې امیدوار چې بغې کې هم زموږ ورزشکاران ګډون وکړي. په تیر ځل چې کوم مسابقه شوې وي یو هفته مخکې چې کوم سیالۍ شوې بغې کې زموږ ورزشکار یاقوت وکولای شي چې هغه مقام لاسته راوړي او د زرو څخه زیات لوبغاړو کې ګډون کړی.
یونس پوپال زیاو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال. آیا په هیګی چې پروژه کې کوم ډول ورزش تارتیا دا او باید په کوم وختونو کې ورزش وشي؟ په دې اړه د داخله ناروغي او د متخصص فیروز اقبال سره می خبري کړي.
لومړی دا کچیرته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم ساعت الا دو ساعت پورې ورزش کوي وای دا ورزش تاسو راکم کړئ. هغه کسان چې یو ساعت ورزش کوي ورزش نیم ساعت کوي او هغه کسان چې یو نیم ساعت ورزش کوي په نور ورځ کې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي. ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجوده دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي. یو د روزماتي نه یو ساعت مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل کچیرته دوی افطار او روزه ماته کړل د روزه ماته ندرې ساعت ورسته هم دوی کولای شي د نیم ساعت نه لا 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب هم دغه مسله باندې لګ تمکیګو ځینی خلک د سړي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتیږي دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزه ماته ته تاسو فکر وکړئ دوی ځان ته دوه جګه درو حفظه شربت په دې کې سو سمسی بورا چولې وي خواګه ډیر زیات پکې خوري زلوبای ورپسې چاو کې خوري همدغه سده حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړو خورو ورېږي ګوره زمونږ او تاسو بدبختی دا ده چې پروژه کې دیو کته خپل ځای باندې سلو 15 ډول کټګونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ تاسو روزه ونیسئ پروژه کې عادي خوړو خوري غوړ ورسره مخوري خواګه مخوري ډیر زیات مخوري سرکړی مخوري. کله چې مونږ او تاسو بیرته پښنمی کرا پاسیو ګو هم د هدا ډیر زیات خوراک کو او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روزې میاشتې څنګه راشي ځانونو د پاره رخصت اغستې دوی په کې د هدا زیات خوب کوي چې هم د یو طرفه فزیکی فعالیتونه کم شي د بل طرفه خوب پکې زیات شي او له بل په لور د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هورمون د نمود جوهر په نوم باندې هورمون دی د دې د زیات افراز لامل ګرځي دی په چې دوی وزن کم شي وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغي متخصص فیروز اقبال چې په روزي مبارکي میاش کې د ورزش اپاړه معلومات درکول په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان اونې خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی وبخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.